پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم پر خبرونه کې ساسو کوربه سلامونه. تکل شوی ده چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانیستل شي. په دې تېرې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، د فورم ته بلل شوی. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تنه نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولې دي. د روان هود په 15مه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو وو واکسیناتوران ووشل شول. د دې پیش سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور ووشل شو. په کندهار کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د طالب ځواکونو او غلو ترمنځ په وسلواله نښته کې دوه ښوونکي او ماشوم وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول محمد آصف حکیمي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې شوې ده. نن د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلی وو په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډي کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازه پیسو نشته 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپله غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 14مه پیل کړ. او سجی رادیو په منسنی صفه 12 شپښنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. شزینه فعالانه وړاندې کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو له پلي کېدو خبرو.
925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
په غزني کې یو شمېر طالبان چې په خواهی جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخ مو کمپیوټر نه ونځده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر څخه خلاص کړی دی. ته فارغ یې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه زحمت شبر د تایر روشان په تخنیکی لارښوونه مختوړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان شوزو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید شوزو ته د رهبری په کچه ځای ورکړل شي. طالبان ویل د ټولو هغو بشري حقوقو او اصول ته ژمن دي چې اسلامي اصول پرانا کې چې له اسلامي اصول سره پټه کار کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید پر رهبری کې خزو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ توتیخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونسغمل سي، باید وغندل سي او عملینه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان مېرمنې باید بدلون لپاره فعال استاذ وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیلو نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپړی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو حقوقو بشري حقوقو قوانینو او اصولو په لیکدو تشمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نور طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمينه برابر کړي. اروپایي ټولنې هم په تازه خبر پانه کې افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعال ښځو په ګډون یو آنلاین ناست تر سره کړی ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان انجونې او ښځې د ژوند د لومړنۍ حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان منه لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخي ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د وو تنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغه شریرې ډلې مشر ده پکې چې د یو مافیایي ډله او بانډ لرو ده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې له خوا نه دوی ته هدایت کې دورته دوی د خپل شوم هدفونه تر سره کول چې الحمدلله دوه نفر په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو له خوا نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو چې الحمدلله پرون تیر ورځ دا دوه نفر هم ونیول شو. الحمدلله دوی نور هم ملګري هم دي چې ان شاء الله زر تر زر به هم ونیول شي.
عابدی زیاتوی چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان دا خبر هم وکړه چې نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف کړي او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو بریج وکړ او په پایله کې وطن واکسیناتوران وژل شول او په دې شمېر کې څلور تنه ښځې هم شامل دي. د نورستان په کمبلیش ولسوالی او د پارون اربن په کانټیواکي له درو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو وبود شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د وبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ یا یونیسف لخوا د سباندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړ شي چې د نشري زرو کورنیو ترڅنګ به شونځو جماعتونو او روغتیاي مرکزونو ته هم پاکي وبو ورکړي. د دغه پروژو په پیل کې دوه سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابر شي. تفصيل په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل:
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا څل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، څلورو جماعتونو او دوه بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو لري زینو وبراوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه بو د سخلو لاملا پر بیلابیل ناروغي وخته کیږي. د کامدیش په مردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلی کې په داسې حال کې د سخلو پاک او بو د دریو پروژو هوکړلی کونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګي کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووی تر اوسه د څه باندې دوو نویو په ترڅ کې چې پر روسیې اوکراین روسیې برید کړی دی اوکراین ته تر $30 میلیارد ډیر زیان اوښتی دی. شغلی اوستین کو دا خبره پرون ایوی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. د اوکراین تازه حالات عصمت ساروان تعقیب کړي دي په سټوډیو کې را سره دی. له دوی په واورو چې د اوکراین تازه تحولات
مننه. د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ یې په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشانو په منځ کې درز راوستي دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیه په سرمشیزه کې چې ترنن سهار روانه و وویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیه غړی شوی نه دی. له بل خوا د دې سرمشیزي رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږی د څرګندولو او دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخڅوک ردولای نشي.
مننه. او د اوکراین په ارتباط تازه خبر ده هم دی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. شاغلی زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنی اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینه کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لري دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوتسک او ایوانو فرانک کویست ښارونو هم بمباری کړی دی. او د اوکراین په ماریپول بندري ښار کې پر وزیر ژتون د روسیې د حمله پاړه په نړیواله کچه خوښنی شول شوې ده. د ماریپول پر وزیر ژتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشترلشه درې کسان وشل. بلخوا د ماسکو او کیف ډیپلوماټان ونه توانیدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې تر رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په نړیواله کچه نن داسې راپورونه خپاره شول چې د کورونا تلفات چې تر اوسه پورې په نړۍ کې څومره خپاره شوي دي شایي درې برابره زیات وي، او تر ډیره دغه تلفات په وروسته پاتې هیوادونو کې دقیق نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبي ډول ډېرې شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دی نه کوي چې د کورونا شدت کم شوی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبت پیښې ثبت شوې دي. ډبلیو ایچ او پر خپل فیسبوک باندې ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 16 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کې چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینی نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسیدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پوري په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پوري په نړۍ کې نشته 415,500,000 په کورونا وبا اخته شوي، چې څه باندې 6,000,000 ورڅخه مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د جرګې لځایا د ازادي رادیو خبريال په ټلیفون را سره ده. څنګه جرګه کله پیل شو؟ تر اوسه پوری چا خبري جرګې ته کړې دي؟
ډیر مننه. جرګه نن غرمه 12 بجې د جرګې لپاره وخت 10 بجې ورکړل شو، خو دلته کې چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د مختلفو سیمو نه د لری پراتو سیمو نه خلک را روان وو، نو جرګه په 12 بجې باندې پیل شو. او تر اوسه پورې په جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي چې کوم دی هغه لومړی وینا چې کوم دی هغه وکړه، او دا جرګه را غوښته شوی اوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه باندې را د غید تنظیم تر لاندې دا جرګه چې دا تر سره کیږي. په دې کې د
او بخشه د چغزي صاحب په خپل وینا کې څه خبري وکړي، څه غوښتنه یې لرلې؟
چغزي صاحب تر ټولو غټه خبره دا و چې هغه یو وړاندیز پېش کړ د دلته کې په د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتون میشته سیمې ته کې مې دي، په دې کې د یو لوی جرګې د جوړولو هغه د تجویز پېښ کړ چې څنګه په افغانستان کې یو لوی جرګه ده او هغه چې کله یو غټه ستونزه وي پاګې باندې لوی جرګه راغونډي کې پاګې باندې فیصله کوي. په کار د چرډیورن لکرخه دی خو هم چې کم دی نو یو لوی جرګه چې کم دی غدل ته کې تشکیل شي، او هغه جرګه بیا چې کله اون په کال کې یو ځل دوه ځله یا درې ځله چې کله ضرورت پیخیږي هغه جرګه راغونډيږي، او د پښتون قام چې کوم ستونزې دلته کې پاکستان زوباړه باندې هغه خبرې کوي او باغې باندې هغه فیصله کوي او باغې بیا یو عملی شکل ورکوي چې هغه هغه باندې عملی ګامونه پورته کړي.
دا
د محمود خان
بله او
خبر روان دي.
په دې جرګه کې د پښتون خورنې د ډلې مشان هم شته.
دی جرګه کې دی ټول چې کم دلته کې په پښتون وطن کې سمنه هم سیاسي ګوندونه دي یا سمنه هم ملکان دي کامی مشران دي شاعران دي ادیبان دي ټول ته بلنه ورکړی شوی دا صاحب فکر خلک ټول چې دی هغه ته بلنه ورکړی شوی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتون او نورو مشرانو ته هم بلنه ورکړی شوی دا خو دا وخت لا د جرګې زیات لا د هغي وفد چې کم دی نه دی را رسیدلې نو نن را سي دي چې غریب نن راځي نور مشران هم دي تر اوسه پورې لا د مشرانو راتګ چیرې ناغله روان دي دا درې ورځې جرګه د سبا هم دا بل ورځ هم
مننه 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 بس په بل خبرونه کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو چې دا سجره ډول اوریدونکو سره نور معلومات د جرګې پاړه شریکو راپورونه مرکه او اوریدونکو احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستای دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگېدلی خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د کمپیوټر آفیس پنځه پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دغه خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
مخ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېر زده کړه وکړه تر مخه مخ کمپیوټر نه ونس دا اوس هم انشاءالله په کمپیوټر څخه خلاص کړی دی چې فارغ یې او پنځه د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مرته برابرې کړو د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنگېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوی دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو پنځو میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو خو اوس د غزنی په اتلس دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو ان هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو خو وو چې د کل راغله وظیفه وختل په اداراتو کې نو اوس د درس سره شوق او مینه بسیار جنب ډیر شوه د ور سره اوس انګلیسي ته مخه کړي کمپیوټر ته مخه کړي ډیر ښه استعدادونه لري یعنی په ډیر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډیر ښه او د غژوند کې تغیرات راځي روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په د پنځه میاشتو کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناوله ده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه پاره کړی دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانی په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان انجونو او شذو د برخلیک په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې لولو چې ګڼ افغان جونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانی د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو لورځ راهیسې پیل شوی دی. دوی ویل چې نابرابره د دوی په شونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو جونو څخه یو یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنه کړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې دراتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینی مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وشي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چاري چې لس کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسمی راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له شهردری ولسوالۍ او د بلخ له خلو ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو رئیس راغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
موتورای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را پنج پنجیز را منزل بکردند.
خواب موجود کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ را تګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو رئیس د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډیر پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه لار کناک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته موږ د ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډیره خرابه ده. جو یا حکومت د امارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که قیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارگانک بسیار خراب است.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارگانک لار ډیره خراب ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګانک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک، دا تقریبا 5 ساعته 6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده، موټر دائم اوالیس کوي. یو
د کندز د اطلاعات و فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشافي دیهات او نور مؤسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لار د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنو او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې،